アーサーテイラジオ。
السلام علیکم په دې هیله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته را بولم. نن یک شنبه د 1438 لمریز کال د جدي 1438 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشت له درېیمې سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې د ولسمشر کرزي پیشنهاد شوی کابینې ته د ولسي جرګې د غړو د اعتماد او عدم اعتماد رایو د ورکولو د پروسې او د افغانستان او سیمې د تازه پیښو او مهمو تحولاتو په اړه درته رپورټونه لرو، خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. د افغانستان ولسی جرګې د حامد کرزي د پیشنهاد شوی 40 کسیزه کابینې ولس غړي رد کړل. د افغانستان حکومت د ولسی جرګې په دې پریکړه خپل خواشینی څرګنده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پارلماني انتخابات به د نوي لمریز کال د جوزا په لومړۍ نیټه ترسره شي. افغان او ایساف امنیتی مقامات وایي په قندوز ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې د دولت ګڼ شمېر وسلوال مخالفان وژل دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی وایي له هغو سخت دریځو سره چې تاوتریخوالی نه پرېږدي د سولې خبرې نه کوي. د نشه یي موادو له قاچاقوړونکو سره په یوه نښته کې 11 ایراني پولیس وژل شوي دي. امریکا او برتانیې له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره له یمن سره د خپلو مرستو پر زیاتولو موافقه وکړه. او سعودي عربستان وایي ایران باید د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ته له دغه هیواد نه د وتلو اجازه ورکړي. له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه پورز د ولسمشر کرزي لخوا د جرګې ته د نومول شو وزیرانو برخلیک کې اثر نوشت معلوم کړ. ولسی جرګې د څلیرشتو کاندیدو وزیرانو له ډلې څخه کم شمیر تایید او ډیر شمیر رد کړ. د ولسی جرګې د تیر ورځې د خاصې غونډې د بهیر پړه پام کړی دی رپورټ ته.
د افغانستان ولسی جرګې د جمهور رئیس کرزي لخوا د جرګې ته د کاندیدو وزیرانو له ډلې څخه یوازې ووتنو ته د باور رای ورکړي او پاتې ولستنه یې رد کړل. د ولسی جرګې غړو داسې پریکړه وکړه چې چایې وړاندوینه نشوای کولای. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني بریالي وزیران داسې معرفي کړل.
هفت تن از وزرا عبارتند از عبدالرحیم وردک
دایوی د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک، د کورنۍ او چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د مالی وزیر عمر زاخیلوال، د پوهنې وزیر فاروق وردک، د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم، د کرنې او مالداری وزیر محمد آصف رحیمی او د قانون وزیر وحید الله شهرانی وټونیدل له ولسی جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي. پاتې ولستنه کاندید وزیران په دې بریالي نشول چې له تاسو څخه د باور رای ترلاسه کړي. سیاسي سيډونکي د ولسی جرګې د پریکړې ته په کتو سره وایي چې د دې جرګې غړو د خلکو او خپل موکلینو لغوښتنو سره سم پریکړه کړې. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
موکلانو دغه وزیرانو پر کارکردګي باندې باور نه درلوده او کوم وعده چې دوی ورکړي د دې قناعت حاصل کړی نه دي. ځینې وزیران داسې هم وو چې متهم دي په هغه کې مهم وزیران هم شامل دي. تر دې هدف پورې هغه امیدونه د خلکو پوره شول. هغه کسان نه وو چې ولسمشر غوښته چې دوی رایې ترلاسه کړي. دوی هم مجبور وو چې خپل ملګري قانع وساتي.
ولسی جرګې ته د جمهور رئیس کرزي لخوا د 40 تنو کاندیدو وزیرانو له ډلې څخه ولستنه په داسې حال کې د عدم اعتماد رای ترلاسه کوي چې د ولسی جرګې غړي د جدي یا مرغومي له 15 څخه د دلوي یا کپتر ورستۍ نیټې په ژمنۍ رخصتۍ وزي او د دې جرګې د مخکنۍ پریکړې پر اساس به د دې جرګې غړي د ولسمشر کرزي د کابینې نورو کاندیدو وزیرانو ته د هوت یا کپ په میاشت کې رای ورکړي.
و موردل چې د ولسی جرګې غړیو پرون د ولسمشر کرزي په 40 وړاندې شو وزیرانو کې ولس رد کړل. لوی دې زو خبري آژانسونه د ولسی جرګې لوري د دومره ډیر شمیر وزیرانو رد کېدل خاغلی کرزي ته لوی سیاسي گزار بللې ده. اسمت سروان د ولسی جرګې د پریکړې په حق له لوی دې زو خبري آژانسونو ریپورتونه لوستي او غټ ټکي وړاندې کوي.
رویټرز خبري آژانس وایي د افغانستان ولسي جرګې د کرزي له لورې د وړاندې شوي کابینې د لویې برخې په ردولو سره ولسمشر ته سخت ګزار ورکړ. د دې آژانس په وینا په رد شویو وزیرانو کې د ښاغلي کرزي ډېر نږدې متحدان لکه د انرژۍ وزیر اسماعیل خان، د عدلیې، اقتصاد، سوداګرۍ، مخدره موادو سره مبارزې او د عامې روغتیا وزیران شامل دي. رویټرز خبري آژانس د ولسي جرګې د پرونۍ پرېکړې په باب د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښاغلي کرزي د سیال عبدالله له قوله ویلي چې دا په زغرده د عدم اعتماد رایه وه. ښاغلي عبدالله رویټرز خبري آژانس ته هم دا راز ویلي چې د ده په فکر کرزي انتخابات وبایلل او د کابینې په معرفي کولو کې هم ناکام شو. اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته بیا دا مهمه ښکاره شوې چې د افغانستان ولسي جرګې اسماعیل خان د اوبو او انرژۍ د وزیر په توګه ونه مانه. د دې آژانس په وینا اسماعیل خان د بشري حقونو د ډیرو ډلو له لوري په بشري ضد اقداماتو او سرغړونو تورن دی. فرانس پریس خبري آژانس لیکلي چې د افغانستان ولسي جرګې ولسمشر کرزي ته د هغه د کابینې د اکثرو غړو په ردولو سره خپل زور ښکاره کړ. د آژانس دې ته په اشاره سره چې ولسي جرګې د کرزي د کابینې له څلورویشت معرفي شویو وزیرانو ځنی یوازې اوو ته د تایید رایې ورکړي لیکلي چې د وکیلانو دې پرېکړې د ولسمشر واک او اقتدار ته ګزار ورکړی. د دې آژانس په وینا په اوو منل شویو وزیرانو کې اکثره داسې ټکنوکراتان دي چې نړیواله ټولنې هم وړتیا او پوهه مني. فرانس پریس آژانس ته هم په ردو شویو وزیرانو کې د اسماعیل خان ردېدل مهم ښکاره شوي او ویل شوي چې اسماعیل خان د دې لپاره ښاغلي کرزي بیا د اوبو او انرژۍ د وزیر په توګه معرفي کړی و چې په انتخاباتو کې د هغه ملاتړ کړی و. فرانس پریس یوازې د دوو رایو د کموالي له کبله د ښځو د چارو د وزیر حسن بانو غزنفر پاتې راتل حیرانوونکي بولي. د جرمني خبري آژانس ډي پي ا تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان ولسي جرګې د کرزي ولس وزیران رد کړل لیکلي چې ولسي جرګې د وغښتلې جګړه مار په ګډون د ولس بشر کرزي په کاندیدو وزیرانو کې د هغه د ښځو د چارو وزیر هم رد کړ. د آژانس د پارلماني چارو د وزارت د ویندو ښاغلي نوري په وینا لیکلي چې د اساسي قانون پر اساس رد شوي وزیران بیا د ورته وزارتونو لپاره نشي وړاندیز کړي. د ولسی جرګې غړي باید د سه شنبه له ورځې خپل 15 ورځې رخصتي پیل کړي. د دې معنا دا ده چې ولسمشر کرزی د وزیرانو د نوي لیست ته برابرولو لپاره وخت نه لري چې په دومره لنډ وخت کې ولسی جرګې ته وړاندې کړي.
لوی دزو خبري آژانسونو د ولسی جرګې له لوري د دومره ډیر شمیر وزیرانو رد کېدل ښاغلي کرزي ته لوی سیاسي ګزار بللې. په دې اړه مو د اسمت ساروان رپورت واورېده. که څه هم چې ځینې کتونکي د ولسی جرګې د دې بهیر ستاینه کوي خو افغان حکومت بیا په هغې خپله خواشیني څرګنده کړې ده. نوماند وزیرانو ته د ولسی جرګې د باور رایې د ورکولو په اړه د افغان حکومت غبرګون د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت د نوماند وزیرانو په وړاندې د ولسی جرګې په چلند خپل افسوس څرګند کړی او ویلی دی چې د جرګې د باور رایې د ورکولو په بهیر کې یو شمیر قابل وزیران هم رد کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي ولسی جرګې ته د خپلې نوې کابینې څلورویشت وزیران ورپېژندلې وو خو ولسی جرګې یوازې اوو وزیرانو ته د باور رایې ورکړه او پاتې رد کړل. د افغان ولسمشر یوان احمد ضیا سیامک له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل ممکن افغان ولسمشر به ډېر ژر د دغو وزیرانو پر ځای نور کسان ولسي جرګې ته وروپیژني.
دی
وایي دا چې د ولسي جرګې غړو د خپلو رایو له واک نه کار واخیست او دغو وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړه موږ خورا خوشنه یو او ممکن ولسمشر ډېر ژر یو شمېر نور وزیران د دوی پر ځای ولسي جرګې ته وروپیژني. خو بیا هم یو شمېر وړو وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړه شوه او له دې پرته چې موږ په دې عمل افسوس څرګند کړو بل څه نشو ویلی. ولسي جرګې ته د نوې کابینې د غړو له ورپېژندګلوۍ مخکې د جرګې ویلو چې دا ځله به جدي چلند کوي او یوازې هغو کسانو ته به د باور رایه ورکوي چې د دوی په وینا پاک او وړ کسان وي. له بل لوري په افغانستان کې د روانو چارو کتونکو هم د نوې کابینې په وړاندې د ولسي جرګې دا چلند پر ځای بولي او وایي چې له دې کار سره په نوې کابینه کې د نااهله کسانو د ورتګ مخنیوی تر یو حده ممکن شوی دی. خو د افغان ولسمشر وایان په دې ټینګار کوي چې ولسي جرګې ته ورپېژندل شوي ټول کسان وړ خلک وو او هغوی د خپلو وړتیاو په پام کې ساتلو سره هر وزارت ته نومول شوي وو. دی وایي کله چې افغان ولسمشر دغه کسان وزارتونو ته وړاندې کړی وو نو طبیعي خبره ده چې د هغوی وړتیاوې په پام کې ساتل شوی وو. زموږ له نظره ټول وړ کسان وو خو دا چې رایې وانخیستلې موږ پرې خوشنه یو. ولسی جرګې ته د نوې افغان کابینې له ورپېژندګلوۍ وروسته په افغانستان کې دننه سیاسي کړیو ملګرو ملتونو او نړیوالو دا غوښتنه کوله چې د باور رایې د ورکولو بهیر باید د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره پرمخ بوتلی شي. خو دا چې د نوې کابینې په وړاندې د ولسی جرګې دا چلند د همدې اصل له مخې وکو څنګه د دې ځواب به راتلونکي وخت وایي.
وامر دل چې ولسی جرګې د افغان ولس مشر د پیشنهاد شوی کابینې زیاتره وزیران رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي وویل چې د دغې نیټې د ټاکلو سره سره دوی له دوو ننګونو سره مخ دي چې یو یې امنیت او بل یې د بودیجې نه ترلاسه کول دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي د اف ام پسل اشاریه 15 سپا په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي باید په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارلو بهیر عملاً پیل شي. جرمني هیله لري چې د لندن په کانفرنس کې به په دې حقله پریکړه وشي. سره له دې چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د شمال په نسبت آرام سیمو کې ځای پر ځای دي، خو د دغه هیواد حکومت د افغان ماموریت پر سر په داخل کې له فشار سره مخامخ دی. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو جزئیات اسمت سر وړاندې کوي.
جرمنی وایي د ناټو تر مشرۍ لاندې قواوې باید سږ کال د امنیتي چارو د مسؤلیت د سپارلو چارې افغان امنیتي ځواکونو ته پیل کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګویډو ویستر ویلا د جرمنی خبری مجلې فوکس ته په مرکه کې وویل د افغانستان په باب د لندن په کانفرنس کې موږ باید له 2000 کال څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو چارې پیل کړو. د روانې جنوري په 28مه نیټه په لندن کې د افغانستان نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې سربیره پر دې چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په اړه خبرې کیږي، د ناټو د غړو هیوادونو پر افغان ستراتیژي او د افغانستان له پراخیدونکو ملي اردو او ملي پولیس ځواک سره د مالی مرستې په حق له هم بحث کیږي. ټاکل شوی دی چې د جرمني په شمول د ناټو یو شمېر غړي په دې کانفرنس کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو اعلان وکړي. جرمنی حاضر ده په افغانستان کې 4500 پوځیان لري او ویل کیږي چې د لندن په کانفرنس کې به اعلان وکړي چې افغانستان ته 2000 نور سرتیری هم لیږي. په جرمنی کې له وروستیو نظر پښتنو سره سم د دې هیواد په څلورو کې درې برخي خلک په افغانستان کې د خپل ځواکونو له ماموریت سره مخالف دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com راپورونه وایي چې د افغانستان په شمالي ولایت قندوز کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي نړیوالو ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. دا جګړه چیرته شوې او تلفات یې څومره دي لسیمنه پاړه. نور محمد سهیم رپورټ لري.
د کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې شنبه له غرمې وروسته د هغو ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو لخوا د کندوز د ارچی او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ د ملاقلی په سیمه کې په ناببره توګه د دولت د مخالفینو په وړاندې ترسره شول. مخالف لوري ته درنې مرګ ژوبلې وراړولې دي. ویل کیږي چې په دې برید کې چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری و، د مخالفینو په پټنځایونو باندې بمونه هم غورځول شوي دي. د کندوز امنیه قماندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی دغه نخته تاییدوي وایي چې په دې عملیاتو کې د مخالف لوري څخه 15 تنه وژل شوي او زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دپو وینا په دې برید کې د ګډو پوځي عملیاتو شاملانو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د ښاغلي یعقوبی دغه خبره د دشت ارچی ولسوال شیخ صدرالدین هم تاییدوي. داسې وایي امنیتی قوا د امام صاحب له لوري راغله. د امام قلی په ختنۍ برخه کې جګړه ونښته. طالبانو هم یو څه مقاومت وکړ تر څو چې ماتې وخوړه او له سیمې څخه یې پښې سپکې کړې. بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي د دې پېښې مسؤلیت په غاړه منلی وایي چې برید د دوی د افرادو لخوا ترسره شوی چې پکې یې د بهرنیو ځواکونو یو ټانک او د کورنیو ځواکونو یو رینجر موټر له اړوندو سپرلیو سره تباه کړي دي. خو دغه خبره
د امنیتی ځواکونو لخوا نه ده منلای شوې. د یادونې وړ ده چې د ارچي ولسوالۍ دا مهال د کندز په سطحه یو له ډېرو نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي او دا د دولتي او بهرنیو ځواکونو لخوا دویم ځل ګډ عملیات دي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې ترسره کیږي.
په کندز کې مو د وروستۍ جګړې رپورټ فورېده. د فرانسې د هغه تلویزیون چې دوه خبریالانې په افغانستان کې تختول شوي او مقام پرون وویل چې د خپلو خبریالانو د خلاصون پاڅو کې د شاملېدو لپاره کابل ته ځي. د دغه تلویزیون د خبر د څانګې چلوونکی پال نهون وویل چې د خپلو خبریالانو د خوشي کېدو لپاره به له بېلابېلو افغان مقاماتو سره وویني. هغه ویل د تختول شوو خبریالانو په باب د جمعې د ورځې له معلوماتو پرته نور حل نه لري. د جمعې په ورځ وویل شول چې د تختول شویو خبریالانو صحت ښه دی او ښه چلند ورسره کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا او لوړو زده کړو د وزارتونو ترمنځ د شنبې په ورځ یو تفاهم نامه لاسلیک شوه. د دې تفاهم نامې له مخې به د کابل پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي فارغان د درملو د جوړولو کنټرول د خوراکي موادو د کیفیت په پیژندلو او داسې نورو چارو کې د عامې روغتیا د وزارت په مربوطو څانګو کې د ستاش دوره تیروي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې تجربې له لارې به د بې کیفیته درملو او بې کیفیته خوراکو موادو د واردېدو مخه ونیول شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا د کابل پوهنتون د فارمیسی د پوهنځي فارغانو ته ډیره ښه موقع ده چې د دوی زده کړې د دې وزارت د درملو د جوړولو په مختلفو څانګو کې عملی او نوې تجربې پکې حاصلې کړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر فیض الله کاکړ چې د شنبې په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت له مرستیال سره یاد شوی تړون لاسلیک کاوه، وی ویل چې د عامې روغتیا وزارت به د فارمیسی د پوهنځي فارغانو ته په روغتونونو او د درملو د جوړولو په څانګو کې د مسلکی کارونو زیات زمینه برابر کړي.
برای آموزش عملی محصلین فارمسی وزارت صحت عامه
د فارمسی د پوهنځي د محصلینو عملی زده کړو ته د روغتیا وزارت چمتو لري چې د خپل ډاکټرانو په مرسته په ټولو روغتونونو کې ورته د عملی زده کړو زمینه برابر کړي.
مسؤولین وویل له 15 کالو راهیسې د فارمسی په پوهنځي کې نوې تعلیمي نصاب تدریس کیږي او لومړی ځل د جدید پوهنځي فارغانو ته د عامې روغتیا د وزارت په مربوطو څانګو کې د مسلکي زده کړو او تجربو د حاصلولو زمینه برابرېږي. د لوړو زده کړو د وزارت تدریسي مرستیال محمد عثمان بابری وویل چې په تیرو شاوخوا 30 کلونو کې د فارمسي د پوهنځي محصلانو یوازې نظري زده کړې کړې دي او نوی اقدام به د روغتیا او درملو د جوړولو په چارو کې مثبت بدلون رامنځته کړي. ښاغلی بابری وویل
نخستین گامی که بعد از ایجاد رژیم جدید به این راستا برداشته شد
حق نوی گام چی په نوی رژیم که در درمل و در پیژندن پا برخه که پورته شد داره چه در پوهنځي نصاب پر مختللی سیستم سره عیار او در فارماسی در پوهنځي فارغانو تا لازم اوگنل شد چه در ستاژ یو سمستر هم تیر کړي.
سکل د فارمیسی له پوهنځي څخه 15 محصلان د فارماسیست یا درمل جوړونکو په نامه فارغ شوي دي. د چارو کارپوهان وایي نن سبا د هیواد په مارکیټونو کې زیاته اندازه درمل لیدل کیږي چې یا پرې وخت تیر شوی او یا بې کیفیته دي. دوی وایي د عامې روغتیا وزارت باید دغې مسئلې ته زیاته پاملرنه وکړي او ښه لاره یې دا ده چې د همدغو درمل جوړونکو او درمل پیژندونکو په ذریعه د بې کیفیته درملو د جوړېدو او واردېدو مخه ونیول شي.
په جلال آباد ښار کې پرون 4.4 کیلومتره یو سرک پرانستل شو. دغه سرک په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د ننګرهار اکثره عمومي سرکونه پاخه شوي، خو خلک وایي چې باید فرعي سرکونه هم پاخه شي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
د ننګرهار د ولایتي بیارغونې د ډلې په 1,300,000 امریکایي ډالره مرسته په جلال آباد ښار کې څه باندې 4 کیلومتره سړک جوړ او د شنبې په ورځ پرانستل شو. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د دغه سړک د پرانستو په وخت وویل
په اوله ناحیه کې 4.5 کیلومتره سړک د ننګرهار د پیارچي لخوا څخه د 1,000,000 ډالرو په شاوخوا کې رغول شوی دی. زه و ټولو ننګرهاریانو ته مبارکي وایم او په خاص ډول د امریکا د حکومت او د پیارچي دغه حل زرت یو جان شکر کو
جلال آباد خاروال لالاغا کاکر دغه سړک د جوړېدو جزئیات ازادي رادیو ته خودل
د دې سړک تقریبا څور خو نه متر او تقریبا د چشمه خانجی یا د اول نه د ګرنیزون د ساحینه نیول دسه د فائدہ می د ریاست شاته غلیو بیا د سی دننه د شهید بلخ پارک او بیا پونتون شفاخانه ته او د امیر شهید باغ شاته او د آی سی آر سی کوم دفتر چې د فیلن په اول نه هي کې التهم سړک پخ شوی
یا آباد خاریان خو خوچی سړکونه جوړیږي وطن ویل
زمانو می سید سادات د جلال آباد خار اوسیدین کوي د خار کې چې یو سړکونه قیر شوی د پی آر ټی په مرسته او د ننګرهار شهروالۍ په مرسته ډیر مونږ خپل شخصا ډیر خوشاله یو خدای دې کړي دا پات سړکونه نور دې قیر شي خو ورسره ورسره د سړکونو د کیفیت تر ورسره پام وشي
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وویل نور سړکونه به هم جوړ شي
د دې لپاره هم زموږ شهروالۍ پروپوزل جوړ کړی دی چې تقریبا 20 کیلومتر سړک په نور هم د پی آر ټی لخوا جوړیږي او نور سړکونه د روان دي تاسو ویلئ چې په بخیر 2 کیلومتر سړک نور هم جوړ شوی دی چې هغه به ان شاء الله پیدا کیږي تاسو او نور نیم سړکونه مې پیدا کیږي د خیر
په دې ورسره کې د جلال آباد خار عمومي سړکونه پاخه شوی خو یو شمېر فرعي سړکونه لا هم پاتې دي او خاریانی د زر جوړېدو په تمه دي
راپور زمور قضاوت ستاسو
په داسې حال کې چې د پاکستان اکثره سیمې په دې وروستیو کې د خونړیو چاودنو شاهدي دي د سرحد ایالت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون ویل چې له هغو سخت دریځو سره به د سولې خبرې ونه کړي چې وسلې نږدي او تاوتریخوالی نه بندوي له پېښوره د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر په دې اړه رپورټ برابر کړی
د عوامي نېشنل ګوند رئیس اسفندیار ولی خان په سوات وزیرستان او نورو ښاري او قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د فوز عملیات ګټور او اړین وبلل او زیاته کړه هغو ډلو سره څنګه مذاکرات یا د سولې تړون کېدای شي چې ټوپک نګدي د حکومت د امر تابع نه وي او د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې ولسی خلک له منځه وړي اسفندیار ولی په لکه مروت کې د جمعې د ورځې ځانوژونکو حمله وغندله او زیاته کړه دوی به د ځانمنو شو کورنیو سره مرستې کوي د لکه مروت چاودنې د 29 کسانو ژوند اخیسته او درې اتیا نورې ژوبل کړو اسفنیار وویل که وسلوالې ډلې وسله کېږدي او د حکومت واکمني ورسره خبرې کېدای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د لوی دودیزې جرګې په اړه نوموړي وویل که کابل او اسلام آباد چمتو وي نو د دوی ګوند په دې لاره کې رغنده ګامونه اخیسته شي د عوامي نېشنل ګوند د مشر نه همدا راز پوښتنه وشوه چې د سرحد ایالت د نوم په بدلېدو کې کوم خنډونه مخې ته دي هغه وویل د پاکستان جمهور رئیس آصف زرداری او اکثره سیاسي ګوندونه د نوم بدلولو ته آماده دي یوازې د مسلم لیگ نون او مسلم لیگ قاف ګوندونه د دې کار مخالفت کوي د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي دوی د سرحد ایالت د نوم د بدلولو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې افراسیاب خټک زاهد خان حاجی عدیل او لطیف افریدی غړي دي او دوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سرحد نوم دې په پښتونستان پښتونخوا یا افغانیه باندې واړول شي نجیب عامر د ازادي رادیو پېښور
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
اوس هم پام وکړئ چې مهمو نړیوالو خبرونو ته راپورونه وایي چې یو لستنه ایرانی پولیس د دغه هیواد په ختیځ کې د نشه موادو له قاچاقړونکو سره په جګړه کې وشل شوی دی. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا ویلي دغه نخته د جمعې په ورځ په خراسان ولایت کې چیرته چې له افغانستان پاکستان څخه د مخدر موادو د وړو راوړلو لوی لارې موجود دي شوې ده. د راپورونو له مخې و پولیس په موقع او څلور نور د اوختو ټپونو له امله وشل شوي. دغه راز په دې نخته کې څلور مشکوک قاچاقړونکي هم مړه شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې په دې او نورو سیمو کې د نشه موادو له کاروباریانو سره په جګړو کې تر اوسه پورې 3600 ایرانی سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کاترین اشټون د پاکستان په سرحد ایالت کې روسي ځانوژونکو حمله غندلې ده. په دغه برید کې چې د بنو په مرکز لکی مروت کې د والیبال د لوبې پر مهال وشو شاوخوا 90 تنه وشل شوي دي. نوموړي ویلي دا حمله یو ځل بیا د دې څرګندوي ده چې پاکستان او د دغه هیواد خلک له سخت او ظالمانه تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو روابطو مشر له تروریزم سره د مبارزې په لړ کې یو ځل بیا له پاکستان سره د اروپای اتحادیې پر همکارۍ ټینګار کړی دی. په عراق کې د امریکا د پوست قمندان جنرال روی اوډیرنو ویلي د دوه میاشتو لپاره د عراق د انتخاباتو ځنډیدل به له دغه هیواد څخه د متحده ایالاتو د محربوي ځواکونو د وتلو پر پلان کوم تاثیر ونه کړي. ټاکل شوي چې امریکایي ځواکونه د راتلونکي اګست میاشت په پای کې له عراق نه وتل پیل کړي. جنرال اوډیرنو اسوشیټډ پریس اشانس ته ویلي هغوی له عراق نه د وتلو پلان داسې ترتیب کړی چې د انتخاباتو د ځنډ موضوع پرې اغیزه نه کوي. ټاکل شوي چې د عراق انتخابات په روانه میاشت کې ترسره شوی وای خو د انتخاباتو د قانون په اړه د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافاتو دا پروسه د مارچ 8 ته وځنډوله. د امریکایي قومندان ویلي که د عراق له انتخاباتو وروسته دغه هیواد باثباته وي نو دوی به له عراق نه د امریکایي ځواکونو ویستل پیل کړي. د برتانی صدر اعظم ګورډن براون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما موافقه کړې چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره د یمن نه حکومت د پولیسو له ځواک سره مرسته وکړي څو دغه هیواد د القاعده شبکې لخوا د مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره د مقابلې جوګه شي. د برتانی د صدر اعظم د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې دا هم راغلي چې براون او اوباما په دې سلا شوي چې د یمن او سومالی ترمنځ اوبو کې د سمندري غلو سره د مبارزې لپاره د یمن له ساحلي ځواکونو سره هم مرسته وکړي. تر اوسه پورې دا لا نه ده معلومه چې په دې لړ کې به واشنگټن او لندن له یمن سره څومره اندازه مرسته کوي. دا برتانی د حکومت په اعلامیه کې ویل شوی امریکا او انګلستان په پام کې لري چې په سومالی کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د زیاتولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې هڅې پراخې کړي. له یمن سره د امریکا او برتانی د مرستو زیاتوالي خبره په داسې حال کې رامنځته شوې چې د کرسمس په ورځ یو نایجیریایي امریکایي امریکا ته د تلونکي او مسافر وړونکي الوتکې د چاولو ناکامه هڅه وکړه. راپورونه وایي چې دغه نایجیریایي امریکایي پلوټونکو ته په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې هغه په یمن کې د القاعده لخوا روزل شوو. او سعودي عربستان وایي ایران باید د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ته که چیرته هغه غواړي له دغه هیواد نه ووځي د تلو اجازه ورکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل خبریالانو ته ویل له ایراني چارواکو سره د خبرو مقصد دا دی چې د اسامه لور پرېږدي چې هغه چیرته چې هغه غواړي لاړه شي. د سعودي عربستان خبري رسنیو تیره میاشت خبر خپور کړ چې د اسامه بن لادن ولس کلنه لور ایمان بن لادن له خپلو نورو خویندو ورونو سره په تهران کې میشته ده. دغه راز راپورونه وایي چې ایمان بن لادن له هغه ځای نه چې پکې اوسېدله په تېښته بریالی شوی او دا مهال په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت کې نظر بنده ده. او اوس هم سالم احمد صالح د نړۍ د مطبوعاتو ځینې مهمې برخې دراوروي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ غني کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د سی آی ای په وړاندې ځانمرګ بریټ په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژۍ شدیده ضربه وه. د لیکنې پر یو برخه کې راغلي هغه ځانوژونکی بریټ چې په خوست کې د امریکایي پوځونو په یوه اډه کې وسو د سی آی ای وو کارکونکي پکې ووژل سول. دا پیښه په افغانستان کې د اوضاع حساسیت ښیي. ورځپاڼې زیاتوي سی آی ای باید په افغاني ټولنه کې د خپلو کارونو لپاره زیات کسان ولري چې ورسره په تماس کې وي او معلومات ورڅخه راټول کړي. خدا پیشه شای په خلکو کې د سی آی فعالیت را کم کړي چې په دې توګه به د دې سازمان د کارکونکو پر حرکتونو هم محدودیت وضع سي. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي ګمان کېږي د خوست حمله د سی آی ای یو ارتباطي سړی کړي چې د ملي اردو د ریشې پتن کړي و. نوموړی د امریکایي ځواکونو اډې ته ننوت او چاودنه وکړه. د پیښې امنیتي چارواکو ته ټکان ورکړ. د ورځپاڼې په حواله سی آی ای ویلي دي د دې پیښې غچ به اخلي. د چارواکو په وینا دا حمله هغه خطر څرګندوي چې سی آی ای په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای یو ځوان کارکونکي ویلي دي دا حمله به دوی مجبور کړي خپل حرکتونه محدود کړي چې د ګواښونو مخنیوي وسي. د دې مقام په خبره په افغانستان کې د سی آی ای فعالیتونه هسې هم له محدودیتونو سره مل دي او دا عمل به وضعیت په داسې حال کې نور هم خراب کړي چې ټاکل شوې ده د ځواکونو په زیاتېدو سره باید د دوی فعالیتونه پراخ شي. نیویارک ټایمز رسپانې به دې پیښې ته له بلې زاویې کتلې او لیکي د دې حملې له کبله د طالبانو په ډلو کې هم د نظر اختلاف پیدا شوی. رسپانه په دې تبصره کې لیکي افغان طالبان وایي حمله کوونکی د ملي اردو یو منصبدار و چې زړه نازړه و. بلاخره یې په چاودېدونکو موادو ډک واسکټ واغوست او دې اډې ته ننوت. له بلې خوا پاکستاني طالبان به ادعا کوي حمله کوونکی داسې څوک و چې پخپله سی آی ای استخدام کړی و او وروسته یې له وسلوالو کسانو سره اړیکې ټینګ کړې او دوه طرفه جاسوسي یې کوله. نیویارک ټایمز زیاتوي تر اوسه په دې اړه سی آی ای دقیق توضیحات نه دي ورکړي او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. خو د ورځپاڼې په باور د طالبانو دغو دوو مختلفو ډلو هم پیښه سمه نه ده توضیح کړې چې معلومه سي کومه یې رښتیا وایي. په هر حال دا حمله پر سی آی ای شدیده ضربه او د طالبانو کامیابي وه. د ورځپاڼې په باور په دې سیمه کې زیات سخت دریزي او وزګاره خلک شته چې دا ډول کامیابي کولای سي دوی تشویق کړي چې له طالبانو سره ملګري سي.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1206 نوی باندې په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدلای شي. د سهار 9 بجې کېدونکې د دوهمه خبري مجله لپاره له تاسو سره جاوید نیمه ده.
تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و صبح همهتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش اومدید. 7:30 دقیقه وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 13 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 3 جنوری سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارشها. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که از تایید نشدن 7 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه متاسف شدند. رسانه های بین المللی به نقل از دکتر عبدالله عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری گزارش دادند که رد شدن اکثر وزرای پیشنهادی و یک ناکامی است. تحلیلگران میگویند بعض شایعات از قبل وجود داشت که شاید بیش از 50% وزرای پیشنهادی نتوانند اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. وزیر خارجه آلمان گفته است انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان باید امسال آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی به تاریخ اول جوزای سال 1389 برگزار خواهد شد. یک مسئول ارشد تلویزیون فرانسه گفته است که برای ادامه تلاش‌ها جهت رهایی دو خبرنگار ربوده شده این کشور در افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. در نتیجه درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در شرق ایران 11 تن از سربازان پلیس این کشور کشته شدند. عربستان سعودی میگوید ایران باید به دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در صورتی که بخواهد از این کشور خارج شود اجازه بدهد. و قماندان نیروهای آمریکایی در عراق میگوید که تأخیر دو ماه در انتخابات پارلمانی این کشور روی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیر نخواهد گذاشت. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه 7 تن از وزرای پیشنهادی در کابینه حامد کرزی موفق به دریافت رأی اعتماد شدند، اما 17 تن دیگر نتوانستند تا آرای لازم را برای احراز کرسی های وزارتخانه ها از ولسی جرگه به دست آورند. حامد کرزی تقریبا 3 هفته قبل به استثنای وزیر خارجه فهرست سایر وزیران کابینه جدید خود را به ولسی جرگه معرفی کرد. فوزیه احسان در مورد جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه که به دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه جدید حامد کرزی اختصاص یافته بود، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه نتایج کلی آرا برای وزرای پیشنهادی را چنین اعلام کرد:
از 24 نامزد وزیر 7 تن از نامزد وزرا موفق شدند رأی اعتماد شما را به دست بیارند. این 7 تن از وزرا عبارتند از استر جنرال محترم عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی، محترم محمد حنیف اطمر وزیر داخله، محترم حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، محترم فاروق وردک وزیر معارف، محترم دکتر سید مخدوم رحیم وزارت وزیر اطلاعات و فرهنگ، محترم محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری و محترم وحید الله شهرانی وزیر معادن. متباقی 17 تن از نامزد وزرا موفق به کسب رأی اعتماد شما نشدند.
روند رای دهی از حوالی ساعت 10 صبح روز شنبه آغاز گردیده بود. 232 تن از اعضای ولسی جرگه که در مجلس حضور داشتند و 24 وزیر پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی رای دادند. در مورد دادن رای به وزرای پیشنهادی تبصره‌های گوناگونی نیز صورت می‌گیرد، اما شماری از کارشناسان افغان به این نظرند که روند رای دهی این بار دقیق تر بوده است. رئیس جمهوری افغانستان وزرای پیشنهادی کابینه‌اش را 2 هفته قبل به ولسی جرگه معرفی کرده بود و وزرای پیشنهادی نیز برنامه‌های خود را در مجالس عمومی تشریح کرده و با سوالات وکلای مردم در مورد فعالیت‌های آینده‌شان و مشکلاتی که در گذشته داشتند پاسخ دادند. فوزی احسان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش را از مهمترین اجلاس ولسی جرگه افغانستان شنیدید که در آن نمایندگان مردم با کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رای دادند. تنها 7 وزیر، یعنی نامزدان وزارت‌های دفاع ملی، داخله، معارف، مالیه، زراعت، اطلاعات و فرهنگ و همچنان معادن افغانستان، توانستند با کسب اکثریت آرای وکلا مورد تایید ولسی جرگه قرار گیرند. 17 نامزد دیگر از سوی ولسی جرگه رد شدند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان در این میان میگویند از این اقدام ولسی جرگه به شدت متاسف هستند. احمد ضیا سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت باید تعداد زیاد از این نامزد وزیران رأی تایید را از ولسی جرگه دریافت میکردند. احمد جعفر احمدی با آقای سیامک در این مورد صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
آقای سیامک، ای اقدام ولسی جرگه به نظر شما تا چه حد منصفانه و مورد پذیرش ریاست جمهوری است؟
خب ما سخت متاسف هستیم به این که یک تعداد کثیری از وزرای پیشنهادی به پارلمان رای اعتماد نگرفتند و در بین ازیا وزرای کاملا شایسته با تجربه و کارفرم بودند و از اینکه اعضای ولسی جرگه از سلطهای رای خود استفاده کردند و ای تعداد رای اعتماد ندادن، ما سخت اظهار تأسف میکنیم.
بله آقای سیامک، اما ای اظهارات شما به این معنا نیست که ای اقدام نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به نحو غیر قابل قبول برای ریاست جمهوری است؟
خب حالا پارلمان افغانستان یکی از رکنای دموکراسی در افغانستان است و ما به رای اعضای پارلمان من حیث حکومت احترام میگذاریم. حالا تصمیمی گرفته شده، تصمیم به نوع یک عمل انجام شده است و ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار داریم. بسیاری از وزرای کارفهم تجربه ما رای نگرفتن و احتمالاً که رئیس جمهور به زودی تعداد دیگه به جای از یا معرفی بکنه و یک تعداد کثیری از این وزرا که شایسته چوکیاشان بودن رای اعتماد نگرفتن. ما وجود از اینکه به این روند اظهار تأسف بکنیم دیگه چیزی گفتن نمیشه. طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که روند چگونه پیش خواهد رفت.
بله آقای سیامک، به نظر شما امی وزرای پیشنهادی که البته از طرف ولسی جرگه نتونستن رای اعتماد را دریافت بکنن، چه تعداد از اینا شایستگی دریافت رای تایید را داشتن؟
خب وقتی رئیس جمهور اسلامی افغانستان این وزرا را به پارلمان به پستای وزارتخانه پیشنهاد کرده بود، طبیعی است که شایستگی و درخور کار بره. ما هیچ کدام نمیتونیم بگویم که از بین از یا کی خیلی شایسته بود کی کمتر بود. به نزد ما همه شایسته بودن، ولی که رای نگرفتن ما تاسف هستیم و میتونی که گفتم می روند تا چند روز دیگه رئیس جمهور مطابقا پس تعداد معرفی خواهند کرد و از این که رخصتی های پارلمان هم آغاز شده و به رخصتی خواهند رفت، ما نمیدونیم این پروسیجر چطور طی خواهد شد، ولی ما منتظری هستیم که پارلمان رخصتی خود تمدید میکنه یا که میرن به رخصتی.
احمد ضیا سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مورد عدم کسب رأی اعتماد 17 تن از وزرای پیشنهادی در کابینه نو با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. او از این که وزرای پیشنهادی نتوانستند البته 17 تن از وزرای پیشنهادی نتوانستند رأی اعتماد کسب کنند، به شدت ابراز تأسف کرد. در این حال برخی از آژانس‌های خبری در ارتباط بر رد شدن 17 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه افغانستان تبصره‌های را نشر کردند. این رسانه‌ها همچنین از عبدالله عبدالله رقیب عمده آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نقل کردند که رد شدن اکثریت وزرای پیشنهادی او یک ناکامی است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
آژانس خبری رویترز رد شدن بخش اعظم وزرای پیشنهادی رئیس جمهور حامد کرزی از سوی ولسی جرگه را یک ضربه شدید به او خوانده است. به نوشته این خبرگزاری، در جمع وزرای پیشنهادی که رد شدند، متحدان نزدیک به رئیس جمهور کرزی مانند اسماعیل خان وزیر انرژی، وزیر عدلیه، اقتصاد، تجارت، مبارزه با مواد مخدر و صحت‌ها شاملند. آژانس خبری رویترز در ارتباط با پروسه دادن رأی تایید ولسی جرگه به وزرای پیشنهادی به نقل از عبدالله عبدالله رقیب آقای کرزی در انتخاب با ریاست جمهوری نوشته که گفته صراحتاً این رأی عدم اعتماد بود. آقای عبدالله همچنین گفته به باور او کرزی انتخابات را باخت و در معرفی کابینه نیز ناکام شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس نوشته که ولسی جرگه اسماعیل خان را به حیث وزیر انرژی و آب رد کرد. به نوشته این آژانس، اسماعیل خان از سوی بسیاری از گروه های دفاع از حقوق بشر به اقدامات ضد بشری متهم است. آژانس خبری فرانس پرس نوشته که ولسی جرگه افغانستان با رد کردن اکثر وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی قوت خود را به نمایش گذاشت. فرانس پرس در اشاره به این که از مجموع 24 وزیر نامزد ولسی جرگه تنها 7 تنشان را به حیث وزیر تایید کرد، می نویسد که وکلا با تصمیمشان صلاحیت و اقتدار رئیس جمهور را صدمه زدند. بنوشته این خبرگزاری، اکثر وزیرانی که رأی تایید گرفتند تکنوکرات هایی هستند که شایستگی آنها مورد تایید جامعه جهانی نیز قرار گرفته است. فرانس پرس نیز رد شدن اسماعیل خان را به حیث وزیر انرژی و آب مهم پنداشته و نوشته کرزی او را به خاطر بار دیگر به حیث وزیر انرژی و آب معرفی کرد که در انتخابات از وی حمایت کرده بود. این خبرگزاری با تفاوت 2 رأی از عدم تایید یگانه وزیر زن در کابینه جدید حسن بانو غضنفر به حیث وزیر امور زنان نیز یادآور شده است. آژانس خبری دی پی آلمان نوشته که ولسی جرگه به شمول یک جنگسالار مقتدر و وزیر امور زنان 17 وزیر پیشنهادی را رد کرد. حسیب نوری سخنگوی وزارت امور پارلمانی به فرانس پرس گفته است که بر مبنای قانون اساسی افغانستان وزیران رد شده بار دیگر به همان وزارتخانه ها معرفی شده نمی توانند. رخصتی های زمستانی ولسی جرگه از 15 ماه روان جدی آغاز می شود. بنابراین چنین به نظر می رسد که آقای کرزی نخواهد توانست در این مدت کوتاه فرست جدید از وزیران پیشنهادی را به ولسی جرگه ارائه کند.
از تبصره های رسانه های غربی در عکس العمل با رد شدن 17 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه افغانستان شنیدید. اعضای ولسی جرگه دیروز در حال به وزرای پیشنهادی رأی دادند که تا هنوز کسی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی نشده است. همچنین قرار است ولسی جرگه به دنبال رخصتی های زمستانی در ارتباط به سرنوشت 2 وزارتخانه شهدا و معلولین و همچنان سواد آموزی تصمیم بگیرد. اما با توجه به هنچی دیروز در ولسی جرگه گذشت، آیا روند رأی دهی چیزی بود که از آن انتظار می رفت و سرنوشت وزرای رد شده چی خواهد شد؟ در مورد قادر حبیب با نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل صحبت را انجام داده است و آقای استانکزی نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
رد یک تعداد حتمی بود، شایعاتی وجود داشت و در نظر داشت بافتایی که در ولسی جرگه وجود داشت که به این تعداد بسیع از کاندیدا وزارتخانه‌های مختلف رد شد.
شما چی فکر میکنین که چه معیارهایی در نظر گرفته شده در تایید و رد وزرای پیشنهادی از طرف اعضای ولسی جرگه؟
من فکر میکنم دو موضع بسیار مشخص بوده. یکی که واقعا در رد بعضی از وزیرها و بعضی کاندیدا بسیار مشخص ولسی جرگه موضع‌گیری سالم داشته و موضع‌گیری احساساتی نکرده، اما رد برخی ها شاید بر مبنای احساسات صورت گرفته باشه. اما او چیزی که جالب و قابل تایید است، رد و تایید وزرا از حالت قومی برآمده که این خودش به نظر من دلچسب است. و از طرف دیگه این نقطه را میخواهم بگویم که موضع‌گیری پارلمان افغانستان در برابر لیست پیشنهادی یک نوع دستاورد از دموکراسی جوان افغانستان.
سرنوشت وزرای رد شده به نظر شما چی خواهد بود؟ رئیس جمهور کرزی همه تعداد از وزرا را یک بار دیگه به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد؟
به نظر من نباید بکنه، به دلیل اینکه یکی از لحاظ پرنسیپی که خود و ولسی جرگه باز کرده وزیرهایی که رای اعتماد نمیگیرن مجددا معرفی شدن، نمیتونن بخصوص در پستهایی که قبلا معرفی شدن. و ثانیا ما فکر میکنم که اگر این وزیرها بار دیگه به هر پست دیگه معرفی شوند، شکست قویتر از حالت موجود خود خوردن به ارتباط اعتبار خود رئیس جمهور به این شخصها صدمه خواهد دید.
نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل با رادیو آزادی درباره رای دهی به کابینه جدید صحبت میکرد. به گفته آقای استانکزی بعض شایعات از قبل وجود داشت که شاید بیش از 50% وزرای پیشنهادی نتوانند اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. اما در اجلاس دیروز از میان 24 وزیر پیشنهادی تنها 7 تن آنها مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفتند و باقی 17 تن دیگر رد شدند. بیشترین آرای نمایندگان مردم را فاروق وردک وزیر معارف به دست آورد و 155 رأی مثبت وکلا را کسب کرد. کمترین رأی را مرزا حسین عبداللهی نامزد وزارت فواید عامه کسب کرد. او 33 رأی مثبت و 179 رأی منفی دارد. در مجموع تقریبا تمامی چهره های نو که در کابینه جدید نامزد شده بودند از سوی وکلای ولسی جرگه رد شدند. وزرای قبلی کابینه که اکنون نتوانستند رأی اعتماد ولسی جرگه را کسب کنند عبارتند از محمد اسماعیل وزیر اسبق انرژی و آب، محمد سرور دانش وزیر سابق عدلیه، دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر اسبق صحت عامه، انجینیر امیرزای سنگین وزیر اسبق مخابرات، حسن بانو غزنفر وزیر اسبق امور زنان، محمد یوسف پشتون وزیر اسبق انکشاف شهری و جنرال خدایداد وزیر اسبق مبارزه با مواد مخدر. از میان 7 وزیر پیشنهادی که توانستند رأی اعتماد را کسب کنند، 5 تنشان قبلا در این مقام ها کار کرده بودند که وزرای داخله، دفاع، معارف، مالیه و زراعت بودند. در هر صورت مقامات ریاست جمهوری افغانستان می گویند که در روزهای آینده نظر به تصمیم ولسی جرگه افغانستان برای رفتن به رخصتی ها و یا هم لغو آن، ریاست جمهوری در مورد وزرای رد شده تصمیم خواهد گرفت. اما تا حالا دقیق نشده که آیا همین وزرای پیشنهادی دوباره به پارلمان خواهند رفت و یا افراد دیگر برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار از ولایت هلمند از سران قومی این ولایت خواست تا جوانانشان را در اردوی ملی ثبت نام کنند. رئیس جمهور کرزی همچنان در سفر که دیروز به این ولایت داشت، تلفات افراد ملکی در بمباران هوایی نیروهای بین المللی در هلمند و مناطق دیگر را محکوم کرد. اخیراً بعد دنبال تلفات غیر نظامیان در عملیات نیروهای بین المللی در هلمند و کنر اعتراض‌های راه اندازی شد. حامد کرزی گفت از نیروهای خارجی جداً می‌خواهد تا تلاشی‌های خانه‌ها و عملیات خودسرانه را متوقف سازند. بر اساس گزارش‌ها در نزدیکی محل که آقای کرزی سخنرانی کرد، در حدود 500 تن گرد هم آمده بودند و در همین منطقه دو راکت ثابت کرد. اما در رابطه با تلفات ناشی از این حملات راکتی گزارش نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی به تاریخ اول جوزای سال 1389 برگزار خواهد شد. دکتر داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دیروز با ابراز این مطلب گفت تلاش‌ها برای به دست آوردن هزینه برگزاری انتخابات ادامه دارد و به گفته ای وی ارگان‌های امنیتی نیز وعده کردند که در تامین امنیت مراکز رای‌دهی اقدام خواهند کرد. پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که اگر جامعه بین المللی حاضر به تمویل انتخابات پارلمانی نشود، آنها از عواید افغانستان این انتخابات را برگزار خواهند کرد. یک مسئول ارشد تلویزیون فرانسه گفته است که برای ادامه تلاش‌ها جهت رهایی دو خبرنگار ربوده شده این کشور در افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. پاول نوهان رئیس بخش خبری تلویزیون فرانسه به روز شنبه گفت که او با مقامات مختلف افغان در این مورد دیدار خواهد کرد. او همچنان گفته آنها بعد از روز جمعه که خبر در مورد وضعیت خوب صحی خبرنگاران را دریافت کردند، تا حالا اطلاع دیگر را درباره آنها به دست نیاوردند. دو خبرنگار فرانسوی با ترجمان افغانشان به روز چهارشنبه گذشته سوی مردان مسلح از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ربوده شدند. به گفته سخنگوی والی کاپیسا، تلاش‌های نیروهای بین المللی و افغان به همکاری رهبران قومی برای رهایی این سه‌تن ادامه دارد. وزیر خارجه آلمان میگوید باید انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان امسال که در روز سوم آن قرار داریم آغاز شود. به گفته وی تمرکز بیشتر متحدین ناتو در کنفرانس لندن که انتظار می رود 25 روز بعد برگزار شود روی یک استراتژی گسترده در افغانستان متمرکز باشد که حکومت سالم مبارزه با فساد اداری و انکشاف اقتصادی را به امراه داشته باشد. باز هم قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
گویدو وسترولا وزیر خارجه آلمان گفته است که انتقال مسئولیت امنیتی به مقامات محلی افغان باید در سال روان میلادی آغاز گردد. وسترولا در یک مصاحبه با مجله خبری فاکس گفته است در کنفرانس افغانستان در لندن باید روی آغاز پروسه انتقال مسئولیت امنیتی از سال 2010 کار شود. وی گفته صحبت در ارتباط با پروسه است که پایان آن شامل استراتژی خروج برای سربازان آنها باشد. قرار است کنفرانس بین المللی درباره استراتژی متحدین ناتو در افغانستان در 28 جنوری در لندن برگزار شود. آلمان با 4500 سرباز در شمال افغانستان به دنبال آمریکا و بریتانیا سومین کشور است که بیشترین سرباز را در این کشور دارد، اما به دنبال تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اعزام 30,000 سرباز دیگر به افغانستان، آلمان تاکنون در برابر تقاضاها برای افزایش رقم سربازانش در افغانستان مقاومت کرده است. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، 3/3 مردم آلمان با ماموریت کشورشان در افغانستان مخالف هستند. وزیر خارجه آلمان تاکید کرده به عوض این که تنها روی اعزام سربازان بیشتر تمرکز شود، باید ایجاد حکومت سالم، مبارزه با فساد و انکشاف اقتصادی از جمله عناصر عمده استراتژی متحدین باشند.
از اظهارات وزیر خارجه آلمان شنیدید که گفته است انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان باید امسال آغاز شود. ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زودی میشنوین و حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از دکتر عبدالله عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری گزارش دادند که رد شدن اکثر وزرای پیشنهادی او یک ناکامی است. تحلیلگران میگویند بعضی شایعات از قبل وجود داشت که شاید بیش از 50% وزرای پیشنهادی نتوانند اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تایی دیدار از هلمند از سران قومی این ولایت خواست تا جوانانشان را در اردوی ملی ثبت نام کنند. بر اساس گزارش‌ها در نزدیکی محلی که آقای کرزی سخنرانی می‌کرد در حدود 500 تن جمع شده بودند و در این منطقه دو راکت اصابت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی به تاریخ اول جوزای سال 1389 برگزار خواهد شد. یک مسئول ارشد تلویزیون فرانسه گفته است که برای ادامه تلاش‌ها جهت رهایی دو خبرنگار ربوده شده این کشور در افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. در نتیجه درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در شرق ایران 11 تن از سربازان پلیس این کشور کشته شدند. عربستان سعودی میگوید ایران باید به دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در صورتی که بخواهد از این کشور خارج شود اجازه بدهد. و قماندان نیروهای آمریکایی در عراق میگوید که تأخیر دو ماهه در انتخابات پارلمانی این کشور روی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیر نخواهد گذاشت. یادآور می شوم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت می کنم که با ما باشین. گزارش ها می رسانند که در نتیجه درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در شرق ایران 11 تن از سربازان پلیس این کشور کشته شدند. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش می دهد که این درگیری به روز جمعه در ولایت خراسان که در راه قاچاق میان افغانستان، پاکستان و ایران واقع شده صورت گرفت. بر اساس گزارش ها 7 پلیس در جریان درگیری و 4 تن دیگر پس از زخمی شدن جان دادند. گفته می شود که در این درگیری 4 تن از قاچاقبران مواد مخدر هم کشته شدند. در 20 سال گذشته در نتیجه درگیری ها در همین ولایت و سایر مناطق ایران در حدود 3600 پلیس و سرباز اردوی این کشور کشته شدند. عربستان سعودی میگوید ایران باید به دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در صورتی که بخواهد از این کشور خارج شود اجازه بدهد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به خبرنگاران گفت هدف از گفتگو با مقامات ایرانی این است که تصمیم را به دختر بن لادن واگذار کنند تا او در جایی که میخواهد زندگی کند. رسانه های عربستان سعودی ماه گذشته گزارش دادند که ایمان بن لادن دختر 17 ساله رهبر شبکه القاعده با چند تن از خواهران و برادرانش در تهران جاگزین است. به همین ترتیب گزارش ها می گویند که ایمان بن لادن از محلی که در آنجا زندگی می کرد موفق به فرار شده و در حال حاضر در سفارت عربستان سعودی در تهران نظربند است. گفته می شود که عربستان سعودی برای وی اسناد موقت بازگشت به این کشور را تهیه کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله انتحاری اخیر در ایالت سرحد پاکستان را محکوم کرده است. در این حمله که در لکی مروت مرکز منطقه بنو در جریان یک مسابقه والیبال رخ داد، بیش از 90 تن کشته شدند. هشتون که نماینده اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی است، گفته که پاکستان و مردم این کشور با خشونت جدی روبرواند و یک بار دیگر تاکید کرده که اتحادیه اروپا مبارزه با ترور و یک بار دیگر تأکید کرده که اتحادیه اروپا از مبارزه با تروریسم در پاکستان حمایت میکند. قمندان نیروهای آمریکایی در عراق جنرال روی اودیرنو میگوید که تأخیر دو ماهه در انتخابات پارلمانی این کشور روی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیر نخواهد گذاشت. قرار است عساکر آمریکایی از ماه اگست روند خروج از عراق را آغاز کنند. جنرال اودرینو به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آنها برنامه خروج از عراق را طور ترتیب کردند که تأخیر انتخابات روی این پلان اثرگذار نباشد. قرار بود انتخابات پارلمانی عراق در این ماه برگزار شود، اما بنابر اختلافات سیاسی که میان گروه‌ها ایجاد شده برگزاری انتخابات عراق تا 7 مارچ به تعویق افتاده است. و گوردن براون صدر اعظم بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا موافقه کردند تا یک گروه خاص پلیس یمن را به خاطر مبارزه با تروریسم تمویل کنند تا به این ترتیب حکومت این کشور بتواند با تهدید رو به افزایش شبکه القاعده مبارزه کند. در اعلامیه پخش شده سوی دفتر صدر اعظم بریتانیا گفته شده است که گوردن براون و باراک اوباما علاوه بر تمویل واحد ضد تروریسم در یمن توافق کردند که آمریکا و بریتانیا حمایتشان را از مبارزه با دزدان دریایی در آبهای میان سومالیا و یمن افزایش خواهند داد. تا حالا مشخص نشده است که آمریکا و بریتانیا چه مقدار پول را برای کمک به یمن در نظر گرفتند. ساعت 7:56 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. سید سمع عباس روزنامه های وال استریت جورنال و نیویورک تایمز را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حمله انتحاری علیه کارمندان CIA ضربه شدیدی به استراتژی آمریکا در افغانستان می باشد که در بخشان می نویسد. حمله انتحاری در قرارگاه قوای آمریکا در ولایت خوست در این هفته که 7 کارمند CIA در آن کشته شدند حساسیت اوضاع را در افغانستان نشان می دهد. CIA برای پیشبرد امور خود باید افرادی داشته باشد که با آنها در جامعه افغانستان تماس بگیرد و معلومات جمع‌آوری کند و این حادثه شاید فعالیت CIA را در بین مردم محدود بسازد که به این ترتیب بر حرکت افراد این سازمان هم محدودیت وضع خواهد شد. حمله در خوست که قرار معلوم یک شخص ارتباطی CIA با لباس اردوی ملی افغانستان به داخل یک قرارگاه قوای آمریکایی رفته و خود را انفجار داد برای مقامات امنیتی آمریکا تکان دهنده میباشد. به نوشته روزنامه مقامات CIA گفتند که این حمله به انتخاب نخواهد ماند. با گفته آنها این حمله خطر و تهدیدی را که تحت شعای آن CIA در افغانستان فعالیت میکند برملا میسازد. اما به نوشته روزنامه وال استریت جورنال یک کارمند جوان CIA گفته است این حمله CIA را مجبور خواهد ساخت که در حرکت خود محدودیت بار آورد تا از تهدیدها جلوگیری نماید. با گفته او در افغانستان کار افراد CIA بیان هم با محدودیت‌ها یکجا میباشد و این عمل وضعیت را بدتر خواهد ساخت و آن هم در حالی که با افزایش قوای آمریکا در افغانستان این فعالیت‌ها باید گسترش پیدا کنند. روزنامه نیویورک تایمز همین حادثه را از جنبه دیگر بررسی نموده و می‌نویسد که در مورد این حمله بین گروه‌های طالبان هم اختلاف نظر ایجاد شده است. به نوشته روزنامه طالبان افغان میگویند که حمله کننده یک صاحب منصب اردوی ملی افغانستان بود که در دوراهی قرار داشت و بالاخره واسکت انفجاری را پوشیده و به این قرارگاه رفت. از سوی دیگر طالبان پاکستانی ادعا دارند که هجوم کننده شخصی بود که CIA او را استخدام کرده بود و بعداً او با مخالفین تعهد نموده و عمل دو جانبه جاسوسی را انجام میداد. روزنامه می افزاید CIA در این باره تا حال توضیحات دقیق نداده و گفته است که تحقیقات ادامه دارد. اما این دو گروه طالبان هم شکل واقع را درست توضیح نکردند تا معلوم شود که کدام یک از این گروه ها اصل حقیقت را بیان می کنند. به هر حال انجام این حمله ضربه شدید برای CIA و پیروزی برای طالبان به شمار می رود. بنوشته روزنامه در این منطقه تعداد زیاد افرادگرایان و مردم بیکاروبار وجود دارند که چنین پیروزه ها می تواند آنها را تشویق نماید که با طالبان بپیوندند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، امیدوار هستیم که همین حال قلم و کاغذ را بگیرین و با رادیو آزادی نامه بنویسین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر میکنیم. ساعت 8